سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو زه فريده سیال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افه په ټولي زتو غملي کړی ده غلی مجاهد نن د خبره پر خپل ایکس شبکې افغاني ټوټر کړی ده مجاهد زیاته کړی ده چې د انتقام اخیستنې ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په وړاندې جدي پلټنه کړې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن ویلي و داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تیر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده دا راپور چې یو نامه نن خپور کړی و د 2020 کال د اگست 15 د 2023 کال د جون 13 په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تیر جمهوري نظام د چارواکو وسلوالو ځواکونو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړي دي چې په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیول او توقیف شکنجه او ناوړه چلند او د جبري ورکېدو پیښې مستند شوي دي په راپور کې راغلي دي د سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تیر حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا او ویب لیکونکي نیولای دي د خبري اژانس نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې محمد حسین ولایتي د شنبې په ورځ د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتي په قانوني ډول افغانستان ته تللی و د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي تر اوسه طالبانو د ولایتي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ایراني اکاس نیول په داسې حال کې دي همدا محل د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان له طالبانو سره په بن کې دي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې اولس پوځیان وژل شوی دي پاکستانی چارواکو ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبی وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځو په دوو موټر شوی دی امنیتي چارواکو د نومن خودله په شرط مشال اړې ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پوځ د یو چارواکي په ګډون یو اولس نور پوځیان وژل شوی دي د چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوی او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې دی طریقې طالبان پاکستانی چې پی د بریټ مسؤلیت منلې دی ویلې دی چې په دې بریټ کې اتل سپوزیانو ته مرګ شو بل اړولې ده او افغانستان د اصول 240 منډو په توپیر نمړې لوبه له پاکستان وبایلله د پاکستان ملي لوبډلې په خپلې غزمنې چټکې توپچونی سره وکړې شو چې افغانستان ته په اصول 240 منډو ماتې ورکړي افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو پر کوله په تعقیب یوازې 55 منډې وکړې ټول لوبغاړي وسوځیدل په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپچونی کې مجیب الرحمن ته نور خو وزلی دا درې لوبغاړي وسوځول په پاکستاني توپونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه وهله د افغان توپچونکو له دلی رحمان الله ګربز مخکه خو چاتل لسمندي وکړي د پاکستان لپاره حارث روف بیا ډیر خو زلي د هغه 15 لوبغاړي وسوځول او شاهین شاه اپریدي دوه وکټه واخیستلې ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به درتلونکي پنځ شنبه پورې سګس پتل وشته باندې ته دوی مسالې تر سره کړي خبرونه مو واوریدل وړاندې در سده مطلب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي دي چې داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تیر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړي دي وړاندې به په خبرونو کې په دې اړه درته راپور او جزئیات ولرو د به هم را سره واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د طالبانو له واکمنۍ راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی دې سازمان دا زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونه په نشت حساب دي وړاندې په دې اړه هم درته راپور لرو د به هم را سره واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې افغانستان له لوږې سره مخامخ دی نورستان ته به هم ورشو چې هلته اور لګیدنه رامنځته شوې ده او ځینې کورونه سوځېدلې دي
نن مازدیګر مهال په کامدیش ورځ باندې مونډګل په کلي کې برق لاندې شاتی د وژنه یو کور اور واغسته د هغې سره په څنګ کې 43 زیات کورونو ته زیان اوښتی دی د الله په فضل سره جاني تلفات نه لري
غزنی ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې خلک شکایت کوي ترافیکي پیښې زیات شوې دي
که موټرسایکل په مخه ورسي که موټر ورسي دغه لې زرس راغونه اوبد ته بيخل نار نور معلومي نار جنې ورکه یو مخ یا خامیت جنې واچی یا یو دره درغو سوغه کیس سترګې اخلي نه نار جنې ورکه سي په مخ ورزي ټکر کوي لبل سره لګي
نور مطالب هم شته عملتي هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. دا چې په دې اړه یو نامانور څه ویلي دي ورزو د امید سهرمل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي واک تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې د مخکني جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقض له 800 زیاتې قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې چې نن یې خپور کړی لیکلي، په دې قضیو کې وژنې، خپل سر نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما په راپور کې زیاته شوې په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیخې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بنخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه دا راپور له حقیقته لرې بللی او زیاتوي د اسلامي امارت له لورې او عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي ده، خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره یې دوی په جدي ډول څېړي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د بشري حقونو مسؤله فیونا فریزر وایي له عمومي بخنې وروسته د بشري حقونو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښیي چې دا بخنه په سم ډول عملي شوی نه ده.
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوي، دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري او اوسني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي.
د یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقض یو له جدي اندېښنو بوی او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعیتونو هنداره بولي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي.
کومې شمېرې چې یوناما ته په لاس ورغلي ډېرې کمې دي. ټول افغانستان کې د بشري حقونو نقض روان دی. له نړیوالې ټولنې هیله کیږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خپرول بسنه نه کوي او عملي اقدامات وکړي، ځکه طالبان وښود لچې تر اوسه هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې.
له دې وړاندې هم یو شمېر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي، خو طالبانو لکه د نن رد کړي دي.
راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي و چې طالبانو په تېرو دوو کلونو کې د بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. بل پلو بیا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ را وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. دې سازمان په خپل راپور کې چې تېره شپه یې خپور کړی دی لیکلي دي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته نجونې له زده کړو منع شوې، بندیانې شوې، د بیان ازادۍ تر پښو لاندې شوې ده او د ملکي تلفاتو راپورونه هم شته دی. د بخښنې نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی دی چې د دې ټولو کړنو لاس واخلي. تفصیل بیا هم د امید سهرمل له اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو، د نجونو او ښځو زده کړو، بیان ازادۍ او ملکي مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمېر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړې. د سازمان په خپل اکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ راوسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. په بیان کې یو شمېر ارقام خپاره شوي او لیکي واک تر د طالبانو له رسېدو وروسته، یعنې د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر جون پورې طالبانو 1230 کسان نیولي چې 1780 یې ښځې دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا نه دي لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوي، خو طالبانو تر ډېره معترضې ښځې او یو شمېر نور هغه فعالان نیولي چې د بشري حقونو پر ضد او د نجونو د زده کړو خلاف یې د طالبانو پریکړې ننګولې وي او یا یې هم د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو 1.1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو او له 1000 ډېر نجونې او ښځې پوهنتونونو ته لطلو منع کړي دي. تر خوا یې د 2022 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2021 کال د دویمې روبې په پرتله 25% کمه شوې. د بخښنې نړیوال سازمان داسې مهال دا ارقام خپروي چې طالبانو له محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. که څه هم د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز پرېکړه د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسله بللې، خو د طالبانو دا پرېکړه په نړیواله کچه په پراخه کچه غندل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 43% رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ یې 48% ښځینه او 25% نارینه خبریالان بدندو شول. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکیانو مرکوب لته هم اشاره کړې او وایي چې د 2020 کال له اګست د 2023 کال تر مې میاشتې پورې 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي. یاد سازمان دا نه دی ویلي چې دا ولسی مرکشوب لا د کومې وسله والې ډلې د بریدونو له امله رامنځته شوې، خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته که څه هم طالبانو په ټول افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې، خو وخت ناوخت د داعش وسله والې ډلې په حملو کې ملکي ژوبرا وختې ده. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي، بلکې تاوتریخوالی یې پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونې کړي. د دې سازمان له قوله طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ساتنې کلیدي بنسټونه ړنګ کړي، د بیان ازادي یې له منځه وړي او په زرګونه افغانان یې په خپل سري ډول نیولي، بندیان کړي، شکنجه کړي، ورک کړي او ان وژلي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوي چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او د بشري حقونو ملاتړي، هنرمندان او مذهبي او قومي لږکي په خطر کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویاندویان ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هخوا یو شمېر افغان فعالان هم د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته اشاره کوي او وایي د طالبانو کړنو افغانستان تیارو ته وړلې. یو ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان باندې افغانستان 40 کاله بیرته شاته لاړه، ولس یې وځپل شو، ولس یې ورک ورک شو. په دې 2 کلونو کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه ده، د هرې خوا نه ضربا او دردونکي حالات په ښځو باندې راځي، خصوصا ښځې چې ورځ تر بلې دردېږي، ورځ تر بلې ځپل کېږي.
یو بل مدني فعال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي طالبانو تر ټولو سخت اقدامات د ښځو او نجونو پر ضد کړي.
پرله پسې توګه چې هر امر یا مکتوب راځي، هغه پر افغان مېرمنو باندې راځي. که لومړی مجاهدونه وکړو، لومړی د مکاتبو موضوع و چې تقریبا د 2 کالو څخه پاتې دي، دلو سره بند پاتې دي، او دغه تر څنګه پونتونونه دي چې د افغان مېرمنو په وړاندې یو لوی خنډ کېدلی سي. دغه څخه وروسته چې کله د موساتو موضوع وسوله، چې ټول هغه مېرمنې چې په ولایتو مرکز کې په موساتو کې کار کوي، هغوی له کارونو څخه وشړل سول یا پر کور باندې کښېنوسل.
خو د طالبان حکومت بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او د ښځو د کار بندیز په اړه په دوی د لګېدلو ټولو بندیزونو دفاع کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي د خپلو غچ اخیستونکو پرېکړو لاس واخلي او د مذهبي او قومي لږکیو، د بشري حقونو د مدافعینو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو، خبریالانو او نورو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي. تر خو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بیان ازادۍ د تضمین په ګډون له خپل سرونه ونو لاس په سر شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې د خونځي او اتیا سلنه نجونی چې شمیر شاوخوا 2 میلیونه کېږي له زده کړو لرې دي. د انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې شاوخوا 1.5 سلنه نجونی اندومړنی او زده کړو ته لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د پاملرنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده، او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بېځای کېدل، طبیعي پیښې او بېوزلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په سلو کې 8 نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستحق دي او شمېر 2.5 میلیونه ته رسیږي لیک لوست نشي کولای. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې 1.5 نورې چې شمېر 1 میلیون دی، آن لومړنۍ زده کړې نشي کولای. د پاملرنې موسوي افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې دوی شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي لري چې څلور میلیونه انجونې دي. د وزارت نه دی ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د پاملرنې موسی په وینا د 2022 په دسمبر کې پوهنتونونو ته د انجونو د تګ بندیز له سلو زرو څخه ډېر انجونې اغېزمنې کړې دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کولې. د دغې ادارې په وینا د انجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 15.4 میلیارده زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې. یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د انجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
برمو خیلی درد آور مکتر دیر درد اون که شوی کله چه ده خونزی کلمه او رو ترلی ذهن ترازی هر او رز رتوایی چه خونزی خلاصی گی خو نه ده هاگه کسه ده چه موری مشوم تا ده هاگه ده ویدکی دلو لپاره کوی دوی مکتر هم هماغه کسه کوی ترسو بیده شو حقیقت که خونزی زموک پرمخ نپرانستل کی گی
په همدیال کې د کابل ولایت یو بل زده کوونکی زیبا وایي چې له زده کړو لرې پاتې کېدو یې ژوند ورتریخ کړی دی.
مدت دو سال دور بودن،
دوه کاله له ښوونځیو او لیک لوست څخه لرې پاتې کېدل په موږ ټولو باندې ډیر سخت تمامېږي. زموږ هیلې د خاورو سره خاورې دي. دا د خواشینۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څخه څه باندې 200 ورځې تېرې شوې دي او د دولتي او خصوصي پانتونونو له بندېدلو څخه څه باندې 213 ورځې تیریږي. خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړې.
azadiradio.com
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځ ولسوالۍ کې همدېش کې اور لګېدنې له 14 زیات کورونه سوځولې دي. ځایي اوسېدونکي وایي یاد اور د برېښنا د شارټې له امله نوموړی په یو کور کې لګېدلی و چې بیا نږدې کورونو ته خپور شو او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولې دي. دوی وایي اور د ځایي اوسېدونکو په همکارۍ مړ شوی دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کامدیش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي مولوی نیتو رحمان رحمانی د سې شنبې ورځې ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ اړوند منډګل کلی په یو کور کې لومړی د برېښنا شارټې له امله اور لګېدلې او بیا نږدې کورونو ته خپور شوی چې په وینا یې له 14 زیات د هستوګنې کورونه یې لولپه کړي دي.
نن مازدیګر مهال په کامدیش ولسوالۍ منډګل په کلي کې برق لاندې شارټې د وژنه یو کور اور واغسته. دا هغې سره په څنګ کې 14 نه زیات کورونو ته زیان اوښتی دی. د الله په فضل سره جاني تلفات نه لري. د مالي تلفاتونو په سره خلک مخامخ شوي دي. هغه پخواني کورونه چې نورستان هغه شهرت په هغې باندې لري، مجلل کورونه سوځېدلي دي. نو د الله په فضل سره د خلکو هغه همکاري سره چې نږدې بازار کې وو مور محل شوی دی.
د مولوی نیتو رحمان په خبره چې په یاده سیمه کې ډېری کورونه له لرګیو جوړ شوي او د هر کور په دروازو، کړکۍ، وستنو او تیرانو کې د کندنکارۍ په وسیله ګلان او ښکلي نقشونه جوړ شوي چې نننی اور هغه ټول سوځولي او د خلکو غلې دانې او شتې په یرو بدل کړي دي.
نورستان ولسونه خپل هغه غلجات او هغه د کال سامانونه په دې کورونو کې ساتي. نو خلکو ته ډېر مالي تاوان اوښتی دی. غوښتنه هم دا ده چې د امارات اسلامي مسؤلین او همدغه شانته مؤسسات همدغه خلکو سره چې په همدغه واقع کې هغوی ته سخت مالي زیان اوښتی دی همکاري ورسره وکړي.
موږ هڅه وکړه چې له چارواکو د یادې اور لګېدنې د مالي زیانونو کره شمېرې معلومې کړو، خو هر یوې له معلوماتو ورکولو ډډه کوله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي لږ تر لږه په سلو کې اویا افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. دغه سازمان په خپلې ایکس یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې د بیکارۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د کډوالو نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې سږ کال 2000 افغانو کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیونه ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. خو یو شمېر خلک بیا وایي چې بې وزلۍ او بیکاری یې په ژوند ډېر اغېز کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې لږ تر لږه په سلو کې اویا افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. د آی او ایم د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بیکاری مخ پر ډیرې دوده. دغه سازمان دا هم لیکلی چې د افغانستان د اقتصاد له سقوط وروسته کوچنی او لوی کاروبارونه خپل کارکونکي له دندو ګوښه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړي چې سږ کال له 6000 افغان کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بل پلو یو شمیر خلک د خپل بې وزلۍ او د بشري مرستو د ترلاسه کولو د اړتیا په اړه هم خبرې کوي. یوې افغانې میرمنې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال د یوې دولتي ادارې کارکوونکې وه او اوس بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړې ده.
زما اقتصادي ستونزې داسې حد ته رسېدلې چې ما خپله سپما ټولې غالۍ توشکې او هر څه چې د خرڅلاو لپاره موجود و د حلالې ډوډۍ د موندلو لپاره وپلورل چې ژوند وکړم او مړه نه شم. په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت دومره بد دی چې کار نشي کولی او نه شاقه کارونه کولی شي په دې جرم چې ښځه ده.
سعدیه چې د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد له لاریون کوونکو د هم وایي چې په پخواني جمهوري نظام کې یو شمیر ځوانانو او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې وه خو اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی.
د جمهوري ریاست په دوره کې ما یو دفتر درلود. موږ د هغو ځوانانو او ښځو لپاره کار پیدا کړ چې له پوهنتون څخه فارغ شوي وو او کار ته یې اړتیا درلوده. اوس چې زه بیکاره یم دې بیکاری زما په روان هم بد اغیزه کړې ده. بله مسله دا ده دا چې زه د ښځو د حقونو یوه فعاله یم. ما ته اجازه نه راکول کېږي چې بهر ته ووزم چې دا خورا ستونزمن کار دی او زه دا مهال په یوه ستونزمن حالت کې یم.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بیکاری د لمنځه وړلو او د کار د پیدا کولو په اړه څه نه دی ویلي خو د دغه وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ ملت ته د دولت حساب ورکونې په پروګرام کې د حرفوي زده کړو او د کار د جوازونو د ویش په اړه وویل.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 1401 لمریز کال کې 3,000 ته مرکز او ولایتونو کې د اماراتي او همکارو موسساتو په مرسته د فنی او حرفوي زده کړو د مراکزو له لارې د فنی او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده او د افغانستان په سطحه 3,500 د کار جوازونه داخلي او خارجي وګړو ته ویشلي دي.
هغه زیاته کړه چې له ځینو هیوادونو سره د مسلکي او نیمه ماهرو کارکوونکو د لیږلو په اړه لومړنۍ خبرې هم کړې دي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام له دې مخکې وړاندوینه کړې وه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته به د راتلونکي کال تر نمایي پورې شاوخوا 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې وي. آی او ایم د افغانانو په منځ کې د بېوزلۍ او بیکاری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې په 2022 کال کې 10,000 افغانانو ته د کار زمینه برابره کړې او له 50,000 کورنیو سره یې مرستې کړي دي.
بل پلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا کړې ده چې د سیمې په 45 هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ د دوی رسمي استازي لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په 45 هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ یا سفارتخانو د ترلاسه کولو خبره کوي. امیر خان متقی په کابل کې د سه شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په نوم غونډه کې وویل
چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او همچنان در تاجکستان
چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او همدارنګه په تاجکستان کې د خاروخ قونسلي، قرغزستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، قطر، سعودي عربستان، دوبۍ او ماليزیا کې زموږ د سفارتونو چارې له مرکز څخه اداره کیږي او ډیپلوماټان هم استول شوي دي. دغه هیوادونو هم قبول کړي. له تاجکستان پرته په هغو هیوادونو کې چې ما یې نمونه واخیستل نوي ډیپلوماټان لیږل شوي او خپلې دندې مخته بیايي.
ډیپلوماټای نو امنجه پر استاده شوه او اونجه وظیفه را انجام میته.
د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وای نړی د رسمیت پیژندلو په برخه کې بشري حقوقونه ټولګډونو حکومت او لترهګری سر مبارزه د پلمی په ډول کاروي. خود بخنی نړیوال سازمان بیا په تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو لو واکمنۍ را ورست افغانستان د بشري حقوقونو د نقص په برخه کې د بربادی په څنډه کې ولاړ دی. امیر خان متقی وای د نړی له خوا دوی ته د رسمیت پیژندنې په برخه کې ځانګړي شرایط نه دی وړاندې شوی. په داسې حال کې چې د بشري حقوقونو په ځانګړي ډول د خوځو او ونجونو د تعلیم او کار د حقوقونو ټینګښت جوړښت، د ټولګډونو حکومت جوړیدل او له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندنې بنسټیز عوامل بلل کیږي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو له حکومت سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نوي شوی. انتونی بلینکن د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. په ورته وخت کې په برېټانیا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز معارج وایي طالبان له نړۍ سره ښکاره اړیکې نه لري، خو د پردې تر شا دوی ځینې تعاملات کړي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
دواړه خوای ام نړۍ ام طالبان د سي یو بل ته صادق هم نه دي، او دوی د پردې شاته او څه ام معاملې لري او ظاهرا بل څه وای زارات بل څه دي، او له ملت نه متاسفانه خبره پټي. یعنی په ټوله کې سویل است پردې شاته دوی سره ښه جوړ دي، سفارتونه ستا تاګورا تاکستا پلاویزی التوی تورلس کې الته سفر مګو مانیت ام دې خواته چې ګوري د مسکو فرماتم بل کې سپراتون کې دوهیت ناسو تمزي. طالبان هم هغه څه وایي چې موږ ټول شرایط برابر کړی نه دي، د نړیواله څه شرایط ته وړاندې کړی دي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ دوه کاله پوره شول، خو د گاونډیو هیوادونو په ګډون حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي. دغه شانې د نجونو په وړاندې د پوهنتون او هر ډول زده کړو دروازې بندې کړي. د دې ترڅنګ پر ښځو د کار، سفر او ګرځېدو پراخ محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې دي، خو تر دې دمه د بشري حقونو د مراعات کولو په برخه کې د طالبانو په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو ترڅنګ د هیواد په ډیرو سیمو کې د شپې مهال د موټرو د لاریزو څراغونو له امله د ټکرونو له امله ځینو خلکو ته د مرګ ژوبلې اړولې راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ اړوند په مینو کلی کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او دوه نور بیا سخت ژوبل وو. دغه ډول پیښې ډیری وخت د سړکونو خرابوالي، د موټروانانو د بې احتیاطۍ، په یو وخت افغانستان او هندوستان لاس موټرو ګرځولو او د موټروانانو د غیر مسلکیتوب له امله کیږي. خو د دې ترڅنګ لوی لامل یې د موټرو او موټرسایکلانو لایزري څراغونه بلل کیږي. دا غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې د شپې مهال د موټرو د لایزري څراغونو لامل د ټکرونو او د ټکرونو لامل ځینې خلکو ته مرګ ژوبل اوړي چې اوسې د دغه ولایتونو ګڼ اوسیدونکو د بندېدو غوښتنه کوي. عمر جان د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. دی وایي د لایزري څراغونو موټران چې په مقابل لوري ورسي سترګې اخلي، لار ورڅخه ورکیږي او بیا موټر موټرسایکل ټکر کوي.
که موټرسایکل په مخه ورسي، که موټر ورسي، دغه لیزر څراغونه اوبل ته بیخي لار نه ورمالمي، لار جنې ورکه سي، یو مخ یا یې خامې ته جنې واچي یا یې واده رایي تر غوښ څو اغتې وس سترګې اخلي نه، لار جنې ورکه سي، په مخ ورځي ټکر کوي له بل سره لګي.
دا غزنی ترڅنګ په پکتیکا ولایت کې هم جنو ځوانانو خپلو موټرو ته لیزر څراغونه لګولي. دا دغه ولایت یو سیدونکو فعال ځوان عبدالباری نعیمی وایي دلته هم ډیری خلک ټرافیکي اصول نه مراتوي، بې احتیاطي کوي، لیزر څراغونه یې پول کړی وي چې لامل یې ډیری وخت پیښ رامنځته کیږي.
په پکتیکا کې هم دا ستونزه سته. موټر چلوونکي لومړی خو ترافیکي اصول نه مراتوي، د شپې مهال چې په لار باندې تک کوي عمومي لارې، دوی خپل څراغونه دوامدار پول ساتلي، هغه ډیم حالت کې نه چې مخامخ ورتلونکي موټر په غټه ستونزه کې شي. بل ستونزه د لیزر څراغونو د چاغه خورا خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي، وخت نا وخت یې لامل ټکرونه رامنځته شي.
همایون بهادری بیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. دی بیا په دې نظر دی چې یوې خواته د موټروانانو بې احتیاطي او غیر مسلکیتوب او بلې خواته لیزري څراغونه تل د ټکرونو او مرګ ژوبلې سبب کیږي.
یو غیر مسلکی ډریوران شي او بلې لیزري څراغونه شي، نو دا هم د دې لامل کېدای شي د مقابل لوري له خوا د ټکر امکان زیات وي. نو که چېرې دې ته ډېر پام وشي او د هغوی د مخنیوی وشي، نو
دا چې د غزنی، پکتیکا، میدان وردګو ولایتونو ګڼ اوسیدونکو د لایزري څراغونو د مخنیوي غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي هڅه یې کړې ده چې لایزري څراغونه بند کړي.
کوم لزری شراغونه چې بعضی وسایتو کې ویل کوم موټر او موټر سایکلانو کې هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عمل د حادثو ګرځي او ول فارم مو اقدام کړی د سیاغ شراغونه مو جن خلاصو سیاغ غیر ضرورت شراغونه وي او د یو ته بسته کړی وي نو له خلکو مم د غوښتنه ده سیاغ کوم شراغونه چې غیر ضرورت کې بسته کړی وي خلکو لپاره تکلیف جوړوي هغه جن ایستک